امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 9 بجې کېږي تاسو په مخړې د خبرونو لندېسته
ملګرو ملتونو په شمالي کوریا نور اقتصادي بندیزونه وضع کړل امریکا وایي تر اوسه داسې شواهد نه دي پیدا کړي چې د اوهایو په پوهنتون برید د اسلامي دولت په لارښوونه شوی وي او په یونان کې پولیسو او یا په نغښتون کې په یو ځنګل کې پیدا کړی دي
نن پنځشنبه ده د 1915 کال د قوس د میاشتې 11مه ده چې د 2014 کال د نومبر د میاشتې 1 کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې سږ کال د افغانستان عواید 10% ډیر سوي دي په دې باره کې د مالیې د وزارت د عامه اړیکو رئیس او ویان اجمل حمید عبدالرحیم زوی سره هم مرکه لرو خو اوس به پوره خبرونه اشق الله رحیم زوی تاسو ته وړاندې کړي
السلام علیکم ملګرو ملتونو په شمالي کوریا نور اقتصادي بندیزونه هم وضع کړل د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا په صادراتو تازه بندیزونه ولګول چې هدف یې د هیواد د صادراتو 25% کې کمول دي په شمالي کوریا د تازه بندیزونه د هغه اتمي وسلو د ازمایښت په خاطر ولګول شول چې د هیواد د سپتمبر په میاشت کې وکړل تازه بندیزونه پرون د چهارشنبه پر ورځ د امنیت د شورا د 15 غړي هیوادونو د رایو په غوږ اکثریت ومنل شول د دې بندیزونو لمخه به شمالي کوریا ونی شکړی چې د ډبرو سکاره مس سپینزر نیکل او جست نور هیوادونو ته صادر کړي شمالي کوریا هر کال په اوسط ډول 1.5 میلیونه مټرک ټنه د ډبرو سکاره نور هیوادونو ته صادروي په متحده ایالاتو کې تحقیقون کې وایي تر اوسه داسې شواهد نه دي پیدا کړي چې وښیي د دوشنبه پر ورځ د اوهایو په پوهنتون برید د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په لمسون یا لارښوونه شوی وه د برید نه وروسته داعش په خپل ویبپاڼه کې ویلي وه چې بریدګر عبدالرازق علي ارتان د دې ډلې عسکر وه خو د امریکا د کورنی امنیت وزیر جی جانسن پرون په واشنگټن کې په یوې غونډه کې وویل چې تر اوسه د برید کوونکي اړیکه د هیڅ کومې تروریستي ډلې سره نه ده معلومه شوې خاغلی جانسن زیاته کړه چې برید کوونکي د امریکا نه بهر د هیڅ کومې تروریستي ډلې سره اړیکه نه ونیولې د کورنی امنیت وزیر همدارنګه وویل چې د تحقیقاتو نه داسې معلومیږي چې برید کوونکي په خپله سخت دریځه شوی وه د اسلامي دولت داعش ډلې په اعلامیه کې دا هم ویلي وه چې د عبدالرازق علي ارتان سره هغوی خبرې کړي دي او دا یې منلی وه چې د ائتلافي هیوادونو په خلکو به برید کوي خو د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یوه ماموره انجیلا بایرز چې د قضیې د څېړلو مسؤلیت ورته سپارل شوی دی وایي داعش معمولا په هغو بریدونو کې د لاس لرلو ادعا کوي چې بریدګر پکې مړ شوی وي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر د متحده ایالاتونو غواړي چې د سوریې د حلب خر په ختیځه برخه کې د ملکی خلکو د ژغورلو لپاره دی هر څه چې په وس کې ولري ترې کار دی واخلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مشر سټیفن اوبراین ویلي دی چې ختیځ حلب په یوې غټې هدیرې بدلیدونکی دی ښاغلی اوبراین پرون د چهارشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته وویل چې د شنبې د ورځې را په دې خوا په ختیځ حلب کې 25,000 خلک بېکوره شوي دي د ملګرو ملتونو دغه چارواکي زیاته کړه چې ښایي د جګړو د شدت په خاطر به زرګونه نور خلک هم بېکوره شي په یونان کې پولیسو او یا پناهغښتون کې په یو ځنګل کې پیدا کړي دي د پناهغښتون کو د ډلې چې ماشومان هم په کښتا پولیسو ته ویلي دي چې قاچاقبرانو هغوی په وړو ربړي کښتۍ کې د ترکیې نه یونان ته وړي دي نور تفصیل د شافی سردار نوري
اکثره د پناهغښتون کې د سوریې اتباع دي قاچاقبرانو هغوی د ترکیې څخه د بهر د لارې د یونان سرحد ته رسولي دي پناهغښتونکو پولیسو ته ویلي دي چې د سرحد څخه هغوی په یوې لارې موټر کې تر همدې ځنګله راوستل او په دې لاره کې یې پرېښودل پولیس وایي پناهغښتونکو چې واړه ماشومان هم پکې سته ټوله شپه یې په ځنګل کې په داسې حال کې تېره کړه چې واورې هم اورېدې ځینو دغو پناهغښتونکو درې ورځې په پښو مزل کړی خو تر اوسه هم په نیمایي لار پاتې دي د یونان چارواکي وایي چې په دې موسم کې تودوخه د صفر درجه څخه ټیټه وي او هر شی یخ وي. پولیسو د لارې د چلوونکي په لټون پیل کړی چې په ناغوښتن کې یې د ترکیې د سرحد څخه په بنده لاره کې تر ځنګله رسولې وه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په یونان کې 2500 مهاجر او په ناغوښتن کې ګیر پاته دي. اکثره دا په ناغوښتن کې د ژمي په همدې سړه هوا کې په خیمو کې پراته دي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. د کولمبیا د هغه الوتکې پیلوټ چې د لبیدو له کبله یې اویا تنه ووژل شول، د لبیدو نه مخکې څو ځله خبرداری ورکړی و چې په الوتکې کې تیل خلاص شوي دي. د پیلوټ غږ پرون په کولمبیا کې په مطبوعاتو کې خپور شو. هغه د هوایي ډګر کارکوونکو ته ویلي و چې تیل خلاص شوي دي او د کیناستو اجازه یې غوښتله. د یوې بلې الوتکې پیلوټ هم په مخابره کې د هغه غږ اورېدلی، خو چارواکي بیا وایي چې د الوتکې د لبیدو نه وروسته یوه غټه چاودنه شوې ده او دا ښیي چې الوتکه به د تیلو د خلاصېدو په خاطر نه وي ولیدلې. او دا هم د افغانستان دوه لنډ خبرونه. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د 1300 نوي مالی کال بودیجه ولسی جرګې ته وړاندې کړې ده. ښاغلی حکیمی د وکیلانو نه غوښتلې دي چې بودیجه د په ټاکلي مودې کې تصویب کړي. د 1300 نوي مالی کال بودیجه ټول 4.68 میلیارد افغانۍ ده چې 280 میلیارد یې عادي او 178 میلیارد یې پرختی بودیجه ده. او روسي خبر ده چې د جوزجان امنیتي او سیمایي چارواکي وایي د دغه ولایت پخوانی والی احمد ایشچی د ملي امنیت ادارې په بند کې دی. د جوزجان امنیت قومندانې وایي چې د هغه ولایت یو قومي مشر انجینر احمد ایشچی امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ په تور نیولای. د جوزجان امنیت قومندان رحمت الله ترکستاني هغه راپورونه هم به بنسټه وبرل چې ګواکې ښاغلی ایشچی د جمهوریت ریاست د لومړي مرستیال لخوا باندې شوی دی. موړی وایي چې د ایشچی د کورنۍ غړو هم تر وسه دوی ته په دې اړه چې هغه د دوستم په بند کې دی شکایت نه دا کړی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، مخکې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د جوزجان امنیتي او سیمایز چارواکي وایي چې د هغه ولایت پخوانی والی احمد ایشچی دا مهال د ملي امنیت ادارې په بند کې دی. د جوزجان امنیه قومندان ازادي رادیو ته وویل چې شاغلی ایشچی د عبدالرشید دوستم د کسانو لخوا نه، بلکې د امنیتي ځواکونو له لورې له طالبانو سره د همکارۍ په تور نیول سوی دی. خو د ایشچی زوی انجینر باتور ادعا کوي چې پلار یې د بسکشي په میدان کې د لومړي مرستیال د کسانو لخوا وهل سوی او بیا دوی له ځانه سره وړی دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور تفصیل لري.
د جوزجان امنیه قومندانې وایي چې د هغه ولایت یو قومي مشر انجینر احمد ایشچی امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ په تور نیولی دی. د جوزجان امنیه قومندان رحمت الله ترکستاني د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه بې بنسټه وبلل چې ګواکې ښاغلی ایشچی د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال لخوا بندي شوی دی. نوموړی وایي چې د ایشچی د کورنۍ غړو هم تر اوسه دوی ته په دې اړه چې هغه د دوستم په بند کې دی شکایت نه دی کړی.
ایشچی صاحب لا اوله د جنرال صاحب په بند کې نه و. د ملي امنیت سره خپل استخباراتي معلومات وو او هغه اوس د ملي امنیت په بند کې دی. هغه له وسلوالو مخالفینو سره د اړیکو درلودلو په تور نیول شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې له امریکا څخه چاپېدونکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې ایشچی له هغې وروسته د یوه زری موټر په واسطه بل ځای ته ولېږدول شو چې د جمهور رئیس لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بسکشۍ په میدان کې ووهه. په هغې ویډیو کې چې تېره جمعه خپره شوې لیدل کېږي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د بسکشۍ میدان ته راځي او ورڅخه تود هرکلی کېږي. د جوزجان امنیه قومندان د بسکشۍ په میدان کې د فزیکي شخړې موضوع هم ردوي. په همدې اړه مو د جوزجان له والي لطف الله عزیزي سره خبرې وکړې. هغه وایي چې ښاغلی ایشچی د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی.
څرنګه چې یوه امنیتي قضیه ده، نو ځکه دی له جنرال صاحب سره نه دی. باید له امنیتي بنسټونو وپوښتل شي او دا کس د ملي امنیت سره بندي دی.
خو د ښاغلی ایشچی زوی انجینر باتور بیا ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د بسکشۍ له میدان څخه د جنرال دوستم کسان وړی او بیا یې تېره شپه ملي امنیت ته سپارلی دی. نوموړی وایي چې خلک او د جوزجان امنیه قومندان د دې پیښې شاهدان دي.
زما پلارې په تور شپه کې نه دی وړی. د جوجان خلک شهیدان دي. موږ له امنیتي او قضایي ارګانونو غواړو چې په دې اړه څېړنه وکړي او موږ د عدالت غوښتونکي یو.
ښاغلی باتور وایي چې پلار یې له جنرال دوستم سره سیاسي اختلافات درلودل. په ورته وخت کې د لومړي مرستیال دفتر وایي هغه تورونه چې د چی کورنۍ په جنرال دوستم لګولې باید ثابتې کړي. د جنرال دوستم د دفتر رئیس عنایت الله فرامن ټینګار کوي چې ایس چی لال وړاندې د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې وو او د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی.
دا کس د وسلوالو مخالفینو د تمویلولو په تور د امنیتي بنسټونو تر تعقیب لاندې وو. له همدې امله د څېړنو په خاطر د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی او هغه تورونه چې لګیدلی باید ثابتې کړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولري، خو په آر کې چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی پرون د چهارشنبه په ورځ ولسی جرګې ته د نوي مالی کال د بودیجې د وړاندې کولو پر مهال وکیلانو ته وویل تر اوسه په روان کال کې د عوایدو لپاره د دغه وزارت لخوا د ټاکل سوي کچې څخه 8% زیات عواید راټول سوي دي. نور حال د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی ورځ ولسی جرګې ته د نوې مالی کال د بودیجې د وړاندې کولو پر مهال وکیلانو ته وویل چې تر اوسه په روان کال کې د عوایدو لپاره د دغه وزارت لخوا د ټاکل شوي کچې 8% زیاده عواید راټول شوي دي. د مالی وزیر د عوایدو د زیاتوالي کچه د 1940 کال په نسبت تر اوسه چې د کال پای ته یوه میاشت لا پاتې ده 10% او خوده ویل چې سکل د تیرو کلونو په نسبت د افغانستان اقتصادي وده هم ښه شوې ده.
در سال جاری عواید حاصله تا نون
خغلی حکیمی ویل پر روان کال که ترلاسه شوی عواید تر اوسه د 1.3 میلیارد افغانۍ څخه پورته دي چې روان کال د عوایدو د راټولولو د پلان څخه 8% زیاتوالی او د 1.3 کال د حقیقي عوایدو څخه تر 10% پورې زیاتوالی ښیي. د افغانستان د مالی وزارت د اټکل له مخې پر راتلونکو درې کلونو کې به د افغانستان د اقتصادي ودې کچه د 3.5 څخه تر 4% پورې پورته لاړ شي. د آسیا پرمختیایي بانک په یو رپورټ کې پر روان سوي کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې کچه 2% اټکل کړي او بل کال ته تر 3% پورې د اقتصادي ودې اټکل کړي. د افغانستان د اقتصادي چارو کارپوهان دا ګڼي چې که چېرته فساد سره کلکه مبارزه وشي ورسره د افغانستان عواید نور هم زیاتېدی شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد سیف الدین سیهون امریکا غږ انشار راډیو ته وویل چې د افغانستان د عوایدو 6% د ګمرکي ټیکس څخه ترلاسه کېږي چې دا کار د خلکو په اقتصاد هم مخامخ اغېزې پرېږدي.
از یک جهت وقتی که اینا دریا بینن از ګمرک، از طرف دیگر قیمتها بلند.
خاغلی سیهون ویل د یوې خوا کله چې دوی د ګمرک څخه عواید ترلاسه کوي ورسره قیمتونه پورته جګېږي چې خلک د اړتیا وړ شیانو ترلاسه کول لپاره په جګو پیسو یې اخلي. تیر کال د افغانستان عواید د وړم کال په نسبت 40% زیات شوي وو. د افغانستان د مالي وزیر ولسی جرګې ته وویل چې حکومت د فساد سره د مبارزې لپاره سکال یو لړ اقدامات کړي. هغه د اداري فساد د دوسیو د ارزولو لپاره د قضایي کمیټې جوړول، د جمهوریز غني په مشرۍ د ملي تدارکاتو د کمیټې جوړول او د قانون د پلي کېدو د عالي شورا جوړېدلو یادونه وکړه. د مالي وزیر ولسی جرګې ته د 1.6 کال د بودیجې د طرحې د وړاندې کولو پر وخت دا ومنله چې د یو شمېر ادارو لخوا په کمه کچه د انکشافي بودیجې مصرف د حکومت د بودیجې له لارې د نړیوالو مرستو مصرف د ګواښ سره مخ کړی دی.
متاسفانه مصرف بودیجه انکشافی هنوز هم یک چالش
بزرگ. خغلی حکیمی ویل متاسفانه اوس هم د انکشافی بودیجه مصرف یو ستر ګواښ دی چې د ملي بودیجې لاري د زیاتو مرستو جذبول زیانمن کړی دی. د مالی وزیر یو شمېر ادارو لخوا د بودیجې د کم مصرف د علتونو یادونه وکړه. د ادارو لخوا دقیق پلان نشتون، د بودیجې او تدارکاتو په برخو کې په ادارو کې ظرفیتونو ټیټوالی، د پروژو د ارزونې کمزوری مدیریت او د زورواکو لاسوهنه یې په دغو علتونو کې یاد کړل. خو اکلیل حکیمی ویل هغه ادارې چې خپل انکشافي بودیجې په مصرف ونه رسوي د هغوی بودیجه به د پارلمان په تایید نورو ادارو ته ولېږدول شي. د افغانستان د نوي مالي کال بودیجه چې عادي او انکشافي بودیجه پکې شامله ده 3.6 میلیارد افغانۍ ته رسیږي. په دې بودیجه کې 2.8 میلیارد افغانۍ عادي او 1.8 میلیارد افغانۍ انکشافي بودیجه ده چې یوازې 2.5% یې یا 1.5 میلیارد افغانۍ د کورنیو سرچینو او پاتې نورې له بهرنیو سرچینو څخه تمویلیږي. د افغانستان د مالي وزارت د وینا له مخې دغې بودیجې تر ټولو زیاته برخه 6.5% کېږي د افغانستان امنیتي سکتور ته په پام کې نیول شوې ده. د مالي وزیر د حکومت د ادارو په دننه کې د انکشافي بودیجې د کم مصرف په عواملو په داسل کې په پارلمان کې خبرې کړي چې ولسی جرګې د بودیجې د کم مصرف په مسله د افغان حکومت او وزیران سلبي صلاحیت کړي دي. ولسی جرګې افغان حکومت ته ګواښ کړی که چېرې حکومت د سترې محکمې څخه د سلبي صلاحیت شوو وزیرانو په اړه نظر له غوښتنې تیر نه شي نو دا جرګه به د نوي کال بودیجه تصویب نه کړي. په افغانستان کې نوی مالي کال د جدید میاشتې په لومړۍ ورځ پیل کېږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د مالیه د وزارت د عامه اړیکو رئیس او ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل کلنۍ بودیجه یې د هیواد د اساسي قانون په رڼا کې د هیواد د لومړیتوبونو ټولنیز توازن په نظر کې نیولو د ملي پروژو او برنامو د مؤثریت په اساس جوړه کړې او ټاکلې ده. د مالیه وزارت د عامه اړیکو رئیس او ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی سره د نوشابې آشنا مرکه واوري.
په عمومي توګه کلنۍ بودیجه په څه ډول او په کوم اساس ټاکل کیږي؟
کلنۍ بودیجه د معمول سره سم د هیواد اساسي قانون تر څنګ د هیواد د لومړیتوبونو پر اساس، د ټولنیز توازن پر اساس او د ملي پروژو او ملي برنامو د مؤثریت او مثمریت پر اساس جوړیږي، ټاکل کیږي. تر څو له دې لارې هم موږ د افغانستان د خلکو په ژوند کې د مثبتو تغیراتو شاهدانه اوسېږو او هم د نظام پر اقتصادي وضعیت باندې هم مثبت تاثیر وکړي. یعنی د افغانستان د داخلي عوایدو تر څنګ د نړیوالو مرستو ته هم کتنه کیږي او د هغه پر اساس د لومړیتوبونو د طبقه بندي له مخې وروسته بودیجه جوړیږي.
بله، په بودیجه کې کوم ولویتونه ډیر په نظر کې نیولې دي؟
په مجموع کې ډیر زیاته اساسي توجه شوې ده د افغانستان په ملي بودیجه کې. هغه د زیربنا برخه ده، د کرنې برخه ده، د انکشاف دیهات برخه ده او همدارنګه د معارف او د تحصیلاتو برخه. دا هغه اساسي برخې دي چې په پلي کېدو سره یا په پیاوړتیا سره یا پرمختګ سره د خلکو په ژوند کې هم موږ کولای شو مثبت تغیرات وینو. خلک هم په همدې مسایلو کې داخل وګورو. نو دا هغه د افغانستان د اوسني وضعیت په لومړیتوبونو کې راځي او موږ دغې برخې ته اساسي توجه کړی چې هم پکې د افغانستان د خلکو هغه د لومړیتوبونو برخه کې راځي او هم په مجموع کې د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. ځکه د دغو برخو په پیاوړتیا سره موږ کولای شو اقتصادي وده ولرو او همدارنګه د مؤثریت او مثمریت په برخه کې مثبته پایله ولرو.
بله، عبدالرحمزی صاحب، په تېرو کې د ولسي جرګې لخوا داسې انتقادونه کېدل چې بودیجه متوازنه نه ده. دا ظلم توازن په بودیجه کې څومره په نظر کې نیولې؟
ګوره، د توازن نه مو هدف دا ده چې د افغانستان د مالیه وزارت ته چې د هیواد مالی چارو مسؤلیت لري او موږ د بودیجې په جوړښت کې مسؤلیت لرو، زموږ په توازن کې زموږ هدف دا ده چې د افغانستان لپاره 4 ولایتونه مهم دي او د دې خاورې هر سیمه زموږ لپاره مهمه ده. موږ بیا د افغانستان په ملي بودیجه کې د نورو کلونو په پرتله هغه ولایتونه چې په هغه کې د انکشاف کچه ټیټه وه، یعنې د خلکو ژوند له مشکل سره مخ و، دغه ولایتونه وروسته پاتې وو. موږ بیا په ملي بودیجه کې هغه ولایتونو ته زیاته توجه کړې. بل تر څنګ تاسو بهتره پوهیږئ کله چې د بیلابیلو سکتورونو یا ادارو لخوا موږ ته ملي برنامه او پروژې وړاندې کیږي، بیا د استماعي په وخت کې موږ د پروژو د برنامو مؤثریت او مثمریت ته توجه کوو چې څومره د خلکو په ژوند کې تاثیر لري، څومره د هیواد بهبود موضوع باندې تاثیر لري. نو دغه ټولو مسایلو ته اساسي توجه شوی. موږ د پارلمان نظریات اورو، د قانون پر رڼا کې د افغانستان په ملي بودیجه کې خبرې ځای پر ځای کوو، ولی بل مقابل خپل ځوابونه هم ورته لرو چې سند مو ورته وړاندې کړی. په سند کې دغه ټول مسایل کدی لیکل شوي دي.
بله، په بودیجه کې د توازن اساس څه شی جوړی او خپل د افغانستان د مالی وزارت په کوم اساس توازن په نظر کې نیولی دی؟
د بودیجې توازن په دې اساس سپام کې دیول کیږي چې د افغانستان د خلکو لومړیتوبونو پر اساس ملي برنامه او پروژې طرح شوي دي. د کال په جریان کې د افغانستان مالی وزیر د بیلابیلو ولایتونو له چارواکو، د ولایتي استازو سره، د مشرانو سره ناسته ولاړه چې لري. هدف یې هم همدا ده چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د خلکو ستونزې، نظریات او مشکلات واورېدل شي، بیا د سکتوري وزارتونو سره دغه موضوع تعقیب سي، په ملي بودیجه کې ځای پر ځای سي او د خلکو غږ پر اساس موږ مخکې لاړ شو. ترسو په بودیجه کې د قانون پر وړاندې ورته توجه وشي.
بله، هغه وزارتونه چې د 1995 کال بودیجه سم نه ولګولې، په دې کال کې مرته هغه تیر بودیجه په نظر کې نیولې کڅنګ.
ګوره، زمون لپاره د نورو مسایلو ترڅنګ یو معیار هم دا هم و چې د وزارتونو د مصرف ظرفیت ته مکتنه کړي. دغه پر اساس جوړه شوې بودیجه او ترڅنګ په 1996 کال کې کله چې بودیجه د پارلمان لخوا تصویب شي، د ولسمشر لخوا توشیح شي او عملا تطبیقي بڼه شروع شي، بیا موږ د کال په وسط کې چې کومه بررسي کوو په 1996 میاشتو کې، هغه وخت کې هم توجه کوو د ادارو مصرف ته ګورو. که چیرې د مصرف وضعیت جوړ نه و، بیا موږ کولی شو دغه پیسې نورې هغې ادارې ته انتقال کړو چې هغوی د مصرف ظرفیت لري، ترسو دغه پیسې په سکوت یا بې دورانه پاتې نه شي، باید دوران حالت کې راشي.
د ولسي جرګې ځینو غړو ویلي وو که حکومت د وزیرانو د سلب صلاحیت موضوع په پام کې ونه نیسي، دوی به بودیجه تصویب نه کړي. د مالیه وزارت دغه موضوع ته څومره اندېښنه لري او د ولسي جرګې دې نظر ته څه ځواب ورکړي؟
زمون غوښتنه د افغانستان د ولسي جرګې څخه دا ده چې د وزیرانو سلب صلاحیت مسله د بودیجې تصویب سره ځکه ونه تړي چې دغه بودیجه د افغانستان د خلکو لپاره ده، د افغانستان په کچه ده، او که چیرې په تصویب کې دوی دغه موضوع وځنډوي، دا په دې معنا چې په مجموع کې افغانستان له مشکل سره مخ کیږي، د افغانستان خلک له مشکل سره مخ کیږي. نو زمون هیله دا ده چې دوی هغه کوم تصمیم چې نیولی هغه دې پر مخ ویسي، د دې خپل کار ده. ولې زمونږ غوښتنه د هیواد مالی چارو د مسؤل په توګه دا ده چې دغه موضوع د وزیرانو سلب صلاحیت سره ونه تړي، بودیجه د قانون په رڼا کې تصویب کړي، تر څو موږ هغه ملي برنامې چې د خلکو لپاره مو یا د افغانستان د بهبود لپاره مو په پام کې نیولی په تطبیق کې او پلي کېدو کې له کوم مشکل سره مخ نه شو.
ډېره مننه عبدالرحیم صاحب، ژوندی اوسئ.
خیر اوسئ، کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په سودان کې ځینو وسلوالو یاغي ډلو له دې سره موافقه کړې چې په خپلو جنگي جبو کې به د تنکوي ځوانانو د استخدام څخه ډډه وکړي. د امریکا غږ خبریال لیزا شلاین د جنیو څخه رپورت راستولې دي.
د ملګر ملتونو په یو رپورت کې راغلی دی چې د دوی پلس کې په سودان کې 950 وسلوالو ډلو او حکومت د هغه ملک په وسلوال تشدد او شخړو کې د تنکیو ځوانانو نه ناوړه استفاده کړې ده. په دغو سرغړونو کې د تنکیو ځوانانو قتلونه، په خونځیو او روغتونونو باندې د حملې په وخت کې د هغوی نه ناوړه استفاده کول، جنسي استفاده، استخدام او د ماشومانو د تختول پیښې شامل دي. د سودان د شمال د ازادۍ د تحریک وسلوالې ډلې دې ته تعهد کړی دی چې نور به د ماشومانو نه دغه شان استفاده نه کوي، او اوس د دې هیله لري چې د ملګرو ملتونو د لست نه بعد دوی نوم لرې کړی شي. په وسلوال تشدد کې د ماشومانو د حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاصې استازې لیلا زورګي په دې باب ویلي:
One party to conflict is ready to cooperate, is ready to stop the violation.
کله چې یو ډله د شخړو او د تشدد په وخت کې همکاري ته تیار شي او دې ته هم تیار شي چې د ماشومانو په ضد با سرغړونې نه کوي، نو بیا زه هم هغوی ټول دې ته هڅوم چې د ماشومانو په ضد د تشدد نه لاس واخلي او په دې لار کې په مخ لاړ شي، او که چېرې څوک په دې باب اقدامات وکړي نو د هغوی نوم به په لیست کې پاتې وي، او دا د هغوی لپاره د شرم او خجالت خبره ده. د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو د ادارو کارکونکو ویل دي چې په 50 کلونو کې دوی ته د دې فرصت نه دی برابر شوی چې هغه سیمه تلاړ شي چې هلته د غشان زیاتې سرغړونې روانې دي. کله چې ملګرو ملتونو ته د دې فرصت برابر شي چې د غسیمه ته ورشي، نو میرمن زورګي وایي چې بیا به د ملګرو ملتونو د مرستې کارکونکي دا ځان ته معلومه کړي چې څومره ماشومان د حکومت پاس کرو او څومره په وسلوالو ډلو کې موجودیت لري. په دې برسیره د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق مامورینو ویلي چې بیا دا د دوی کار دی چې څنګه دغه تنکی ځوانان په خپلو محلي ټولنو کې مدغم کاندي. لدینا علاوه د ماشومانو د پاره د ملګر ملتونو وجی صندوق با د دغو تنکی ځوانانو کورنۍ هم پیدا کړي او د هغوی سره با دغو تنکی ځوانانو ته تعلیم د پاره د فرصتونو د برابرولو او د هغوی د روحي تکلیفونو په لری کولو کې مرسته وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
یو فلسوي سړی چې د حرکتي اعصابو په ناروغي اخته دی اوس د نورو ناروغانو سره مرسته کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
تامچن اوس په بشپړ توګه په خپل چپرکټ کې پروت وی او د خوځیدو نه دی. د هغه ناروغي د عصبي امراضو او اندامونو د نه حرکتو له امله را پیدا شوې ده. دغه ناروغي عصبي جهاز ته زیان رسوي او زیان مخفزياتي دوی. د تامچن میرمن له هغه سره مرسته کوي چې د نوي کمپیوټري پروګرام په واسطه د حرکي عصبونه و ازموي او د مفاهمه لپاره ترنه کار وکړي. دغه کمپیوټری پروګرام په تایوان کې د تایپی د ملي پوهنتون د ټکنالوژي څنګ جوړ کړی دی.
کله چې مغزه فعال وینو د حواسو جهاز په مغزو کې د څپو بدلون لوسري شي. وروسته بیا یو برېښنایي مدار دغه معلومات تحلیلوي، بیا مصنوعي ذکاوت ته ورزي او په کمپیوټر کې د مغزو د څپو تر شا د ناروغ د نیت تصویر د لیک په بڼه راڅرګندېږي. په دې توګه د ناروغ د کورنۍ غړي د هغه په نیت پوښي.
د ټامچن له مغزو نه سیګنالونه او اشارې یو تور بکس ته ځي چې د مغزو څپې تقویه کوي او معلومات کمپیوټر ته لیږي. په کمپیوټر کې د مصنوعي پوهې پروګرام له خوا نه په لیکلو الفاظو بدلیږي.
د تیر کال راهیسې له دې پروژې سره د تایوان د موټر نیوران د ناروغیو ټولنې ډېره مرسته کړې ده. زموږ د پروژې ابتدایي نمونه د هغوی په کتنځي کې وازمل شوه. د هغه کار دی چې په امریکا کې نشي کېدی خو په تایوان کې کېدلی شي.
پروفیسر هنګ وویل دا هیله من دی چې که څوک دې وسیلې ته اړتیا ولري نو وای خستلی شي، ځکه چې باید تر نورو ټیټه ده. مهمه دا ده چې ناروغان باید د استعمال لپاره روغتون ته هم اړتیا نه لري. تامچن اولنی ناروغ دی چې دا وسیله پرې وازمویل شوله. د ناروغ تامچن حالت په چټکۍ سره مخ په خرابېدو دی او د پوهېدلو وړ کومه خبره نشي کولی. میرمن چن وایي د هغه پلار هم همدا تکلیف درلود او د ناروغي په ورستوي پړاوونو کې په بالکل خبرې نشوي کوم.
ډېر ناروغان دې ته اړتیا لري چې د بارني دنیا سره خبرې وکړي، نو له همدې امله موږ له پروفیسر لو ای هنګ سره خبرې وکړې چې په دې اړه همکاري وکړي.
میرمن چن غواړي د خپل خاوند سره تر ممکنې اندازې پورې مرسته وکړي چې د هغه خبرې په دقیقه توګه تعبیر شي. خو څېړنې څرګندوي چې دغه وسیله لا تخنیکی ستونزې لري، خو په آینده کې انکشاف موندلی شي چې نور ناروغان هم استعمال کړي. نسیم ستانزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا په صادراتو تازه بندیزونه ولګول چې هدف یې د هېواد صادراتو 25% کې کمول دي. په شمالي کوریا دا تازه بندیزونه د هغه اتمي وسلو د ازمایښت په خاطر ولګول شول چې د هېواد د سپتمبر په میاشت کې کړی و. په متحده ایالاتو کې تحقیق کوونکي وایي تر اوسه داسې شواهد نه دي پیدا کړي چې وښيي د دوشنبه په ورځ د اوهایو په پوهنتون برید د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په لمسون یا لارښوونه شوی و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې مشر د متحده ایالاتونو غوښتي دي چې د سوریې د حلب ښار په ختیځه برخه کې د ملکی خلکو د ژغورلو لپاره د هر څه چې په وس کې ولري ترې کار دی واخلي. او په یونان کې پولیسو او یا پناغښتون کې په یو ځنګل کې پیدا کړی دي. د پناغښتون کو د ډلې چې ماشومان هم په کېشته پولیسو ته ولیدي چې قاچاقبرانو هغوی په وړو ربړي کښتو کې د ترکیې نه یونان ته وړي دي او بیا په نیمه لار کې پرېښي دي.
خبرونه اوریدونکو، اوس په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 14 چې منفي یوه. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 21 چې 3. په هرات او جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او 23 درجو په شاوخوا کې.
په غزنی کې باندې اسمان ځای ځای اوریځ به د تودوخه لوړه درجه 12 او شپه ته به هوا سړه سي منفي 2 درجه وي. په کندز کې به هم نن اسمان شین وي. په خوست، مزار شریف، فراه او هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. په همدې سره د نورو د کوزمر سهارنی نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونې سي نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. اوس په لاندې وخت کې د خبرونه پای
آشنا رادیو.